السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د تلی یا میزان 12مه او د اکتوبر 3مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفیره کرنډیکر وایي چې په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي چې خپلې دغه هڅې د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال جان مارک پومرشم سره یو ځای په ګډه مختوړي. هغه لیدې کړه خبره پرون په خپل ایکس پانه په خپل ټویټر کې لیکلې ده او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې په ورځ په یو بیان کې خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسید. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قطر له پلازمینې دوحې څخه فعالیت کوي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د خبریال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. دغو دو مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونو کې وویل چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمنو لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال راډیو خبریال حکمت آریان له خپل دفتره ورسره بیوړی. خوشحال راډیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. دا خصوصي راډیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خپروي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان، منځنۍ او جنوبي آسیا، چین، ایران، ترکیه او جاپان تولیدات په څه باندې 200 غرفو کې د یکشنبه په ورځ نندارې ته وړاندې شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې په دې نندارتون کې به چې ورځې به وي د کرنې، غالیو، کانونو، روغتیا، لاسي صنایعو، ماشینالاتو، ترانسپورت، لوجستیک، ودانیزو توکو، مخابراتو او یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو توکو په ګډون د بیلابیلو صنعتي، سوداګریزو او خدماتي سکتورونو محصولات نندارې ته وړاندې کیږي. د هند پولیسو د نشه توکو یوه لویه بسته پرون ونیوله. د پولیسو په وینا دا 1500 کیلوګرامه کوکاین دی چې د بازار د بیې له مخې نرخ 280 میلیونه ډالرو ته رسیږي. پولیسو څلور تنه په دې تړاو د ډیلي په جنوب کې نیولی دي او په دې باور دي چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشري په نوی ډیلي کې افغانان کوي. د هندي چارواکو په وینا نیول شوو کسانو غوښتل چې دا کوکاین په ډیلي او شاوخوا سیمو کې خرڅ کړي. او د حماس ډلې پوځي څانګې په تل ابیب کې د ډزو او چاقو برید پر مهال د اتو اسرائیلیانو د وژلو مسؤلیت ومانه. د حملې پرون د یافا په سیمه کې د برېښنایي ریل له تمځای سره وشوې. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني پرون په یو بیان کې وویل چې د عز الدین القسام وسلوالو د لویدیځ غاړې له الخلیل اشغال شوې ښاره د حمله تنظیم کړې وه. دا برید څو ساعته وروسته تر دې وشو چې ایران د اسرائیل په لور په لسګونو توغندي وویشتل. د اسرائیل پولیس وایي چې د تل ابیب په یافا سیمه کې دوه بریدګر دي وسلوال ملکي او امنیتي ساتونکي له لوري وژل شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه سبا جوړیږي. دغه غونډه د جوړیدو هدف څه کېدای شي؟
د سیمې هیوادونه او ویره لري چې دغه کوم حالت چې په افغانستان کې دی دا قابل قبول نه دی او دلته افراطیت ورځ تر بل اضافه کیږي.
افغان سوداګر وای پاکستان سره د تګ راتګ لارې ورته پرانستل شوی، خو بیا هم د همدې لارې اوږدو کې ګڼې ستونزې ګاري. د امریکا ولسمشر وای د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید ملاتړ نه کوي، خو په وینا یې اسرائیل ایران ته د جواب ویلو حق لري.
جواب یې نه دی. موږ به له اسرائیلیانو سره په دې موضوع خبرې وکړو چې دوی به څه کوي، خو دوی باید متناسب جواب ورکړي.
د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ وایو تفصیلي راپور کې مودې ته کتنه کړې چې ولې افغانستان او پاکستان کې دغه مبارزې نتیجه نه ده ورکړي.
زموږ د وطن چې د جغرافیا داسې ده چې دا د ابر قدرتونو منځ کې ګیره علاقه ده، هغې معاصره کې ده د مقاسمت د سیالۍ او د جګړې میدان جوړ شو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 8 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. سبا په مسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به لږ تر لږه د شاوخوا لسو هیوادونو استازي برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم دې غونډې ته وربلل شوی او مسکو ته روان شوی. د روسیې په ګډون د مسکو د فارمټ یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې فعالیت ته اندېښنه لري. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخاروا وایي چې د اکتوبر په 4مه به د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ شپږمه غونډه جوړه شي. د مسکو فارمټ د 2014 کال په دسمبر کې پیل شو چې پکې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه شول او د افغانستان اړوند مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. پروسه شکل 15 نور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د فارمټ ته ورزیات شول. د سیاسي چارو کتونکی شاه محمود میاخیل پرې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، ځکه دا ډول غونډې جوړوي.
منطقي هیوادونه د سیمې هیوادونه په خپله افغانانونه او ویره لري چې د کوم حالت چې په افغانستان کې دی دا قابل د قبول نه دی او دلته افراطیت ورځ تر بل اضافه کیږي. او طبیعي خبره چې افراطیت اضافه کیږي نو دلته افراطي بیا د مرکزي آسیا دی او داعش دی یا د شرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې دي، دا ټول دلته د طالبانو د قدم سره یو ځای په کلونو فعالیت درلودلی دی. نو دا تشویش دی، نو ځکه د افغانستان سره دلچسپي لري.
د مسکو فارمټ 15مه غونډه پروسه کال په همدې ورځو شپو کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه. د غړو هیوادونو ترڅنګ د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې استازي هم د تیر کال په غونډه کې د میلمنو په توګه برخه اخیستې وه. د تیر کال په ناسته کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې چوکاټ کې د 2022 او 2023 کلونو په غونډو کې هم په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوې وه او په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت ته جوړېدو غوښتنه شوې وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د ماسکو فارمټ په دوهمه غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو پروسه شکل هم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کازان غونډې ته بلل شوی وو. سشکل د روسیې د تاس آژانس ته خبر لمخي د ماسکو فارمټ د غونډې ترڅنګ به د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره دوه په دوه هم خبرې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچی دروازه له نهو ورځو بند وروسته د سوداګرو پر مخ خلاصه شوې ده، خو لا هم دوی د سوداګریزو توکو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د غرض وایي چې د خرلاچی ترڅنګ د تورخم له لارې هم د سوداګریزو توکو لیږد را لیږد پیل شوی، خو د پېښور او تورخم ترمنځ لاره هم تړلې او دوی د شلمان لار کاروي چې ورته لویا او د غرض له ستونزو ډکه ده. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خلاچي پوله له نهو ورځو بندیزو وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خلاچي لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، د اکتوبر په 1 نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمیر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له 13 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصو وای دا په داسې معنا سره خلاصو وای چې دې نه بند خو نو موږ ته مې امیدونه ورزنه او مانځه بند اوس هم په موټر ور خوشی کړل هلته ولاړ دي. په ګرمۍ کې د 30 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي. ډېر کم موټر کتراس کې مخکې 50 موټر او اوخته اوس 15 موټر راوړي.
په ورته وخت کې یو شمیر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له 13 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې، خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې ګاډي پریږدي، شلمان باندې ډېرې غټې ستونزې دي، په هغې باندې اوس زمونږ موټر نه ځي. زمونږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راوګرځول د تورخم په شلمان لار باندې ولېږل، ډېرې غټې ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په میلیونو پیسې تاوانونه وکړو. بیا دغه د شلمان لاره چې دا یوه خامه لاره ده، ډېرې ستغې چړیانې پکې دي، هلته چې لوډر ګاډی کش نه کې په خپله ګاډی نه شي ختلی.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان وروښتی، د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جانل کوزي ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لاره هم زمونږ لپاره ښه ده، زمونږ د میوو لپاره، سبزي لپاره، دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم ښه ده. یعنی 10% زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بله لاره ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خو درنې موټرې پرې نشي راتللی، اکثره ترانزیتي موټرې پرې نشي راتللی، او هغه هم ډېرې کمې موټرې ځي او هغې باندې هم ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پېښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اگست میاشتې له 6 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20 د یوې اعلامې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزې ګډې خونې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د بېلابېلو سیاسي لاملونو له امله د دې دواړو هیوادونو د سوداګرۍ کچه خورا ټیټه شوې او سوداګرو ته یې په میلیونونه ډالرو زیان اوښتی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو سلیروي ساعت
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن به د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په تړاو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. جو بایدن دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې اسرائیل ویلي د ایران د توغندیو برید په بې ځوابه پاتې نشي. ایران بیا خبرداری ورکړی چې حمله پرې وشوه عکس العمل به یې جدي وي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د ایران اټومي پروګرام په اړوندو سیمو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي. جو بایدن یو ورځ وروسته تر دې د خبرې وکړې چې ایران شاوخوا 130 توغندي د اسرائیل په لور وویشتل. ولسمشر بایدن مخکې دا برید بې اغېزې بللی و، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ټینګار ویلي دي چې ایران به د دې حملې تاوان پرې کوي. ښاغلی بایدن پرون مخکې تر دې چې د امریکا د جمهوري ریاست په الوتکه کې سکاټلند ته سفر وکړي او هلته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جیو په غونډه کې برخه واخلي، د خبریالانو د دې سوالونو په ځواب کې چې که اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي واشنگتن به یې ملاتړ وکړي وویل. ځواب یې نه دی. موږ به له اسرائیلیانو سره په دې موضوع خبرې وکړو چې دوی به څه کوي. د جیو ټول غړي موافق دي چې اسرائیل له حق لري چې ځواب ورکړي، خو دوی باید متناسب ځواب ورکړي. رویټرز اژانس د یو شمېر کتونکو په وینا څرګندوي چې د اسرائیل ځواب به د اپریل د میاشتې په تناسب چې هغه وخت هم ایران د اسرائیل په لور توغندې ویشتلي وو دا پلا سخت وي او دا امکان هم شته چې دا ځل د ایران اټومي تاسیسات یا د تیلو تصفیه خانې په نقش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر ایران به بندیزونه زیات کړي او ټاکل شوی ده د اسرائیل له صدر اعظم سره هم وګوري. د ښاغلي بایډن په وینا ایران له لارې وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارت کیمپل وایي منځنی ختیځ د چړې له څوکې سره مخ دی او د جګړې پراختیا به د اسرائیل او متحده ایالاتونو ګټې زیانمنې کړي. ښاغلی کیمپل چې په واشنگتن کې د کارنګي څېړنیز مرکز ته پرون آنلاین خبرې کولې د امریکا دریځ یو ځل بیا په ډاګه کړ او ویل چې ایران یو ډیر غیر مسؤلانه کار کړی دی چې یو ځواب باید ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا د اسرائیل د ځینو اقداماتو د ملاتړ په برخه کې خپل دریځ روښانه کړی دی او په لبنان کې د اسرائیل د عملیاتو پراختیا ته خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسرائیل پوځ په خپلو شمالي پولو کې د لبنان له حزب الله ډلې سره په جګړه دی. د چهارشنبه په ورځ د دې جګړې په ترڅ کې اته اسرائیلي عسکر ووژل شول چې دا په یو ځای د تیر یو کال په ترڅ کې د حزب الله له وسلوالې ډلې سره تر ټولو زیات تلفات چې اسرائیلي پوځیانو ته اوړي. ایران پرون وویل چې پر اسرائیل د توغندیو ستر برید پای ته رسېدلی او غوښتل یې چې له دې لارې د نورو خوځښتونو او تحرکاتو مخه ونیول شي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور اخلو چې پرون د اکتوبر 2مه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم دغه راز په پاکستان کې لسیزو مخکې د عدم تشدد مبارزې نهضتونه فعال وو خو وروسته بیا دغه نهضتونه کمرنګ شول او تر ننه پورې د هغوی مبارزې هغسې رنګ رانوړ لکه څنګه چې په هند کې د مهاتما ګاندي د عدم تشدد مبارزې رنګ راوړ او نتیجه ورکړه. دا چې لاملونه څه دي په دې تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته کړې. دا څمو د وړاندې پر ډیوران کرخه د افغانستان او پاکستان د پولیساتو سرتیرو د ډزو د تبادلې یو صحنه ده. د ټوپک توغندیو او چاودنو لغګونو سره د ډیوران کرخې دواړو خواو ته د نږدې ټولو پرتو ولسونو غوګونه آشنا دي. د جنوبي اسیا همدغه دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوامداره جګړو او شخړو شاهدان دي. ملګرو ملتونو د تیر سپتمبر په ولسمه وویل یوازې دریو میاشتو کې یعنی د 2023 کال له مې تر جولای میاشتې پورې افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې شوې دي. په پاکستان کې بیا د شخړو د څېړنه یو بنسټ ویلي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هلته د وسلوالو بریدونو په کچه کې 60% زیاتوالی راغلی دی. لا تیر دریو کلونو راهیسې پاکستان کې د شویو بریدونو شمیر نږدې 800 ښودل شوی او ویل شوی چې 1540 تنه پکې وژل یا ټپیان شوي چې پوځیان او ملکیان دواړه دي. په افغانستان او پاکستان کې دغه تاوتریخوالی داسې مهال له خلکو قرباني اخلي چې دغه سیمه یو وخت د عدم تشدد یا تاوتریخوالي ته د نوایلو د غورځنګونو د مبارزو ډګر پاتې شوی. د اکتوبر 2مه د عدم تشدد د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي او دغه ورځ د همدغه فلسفه د بنسټ ایښودونکي مهاتما ګاندي د زوکړې له ورځې سره برابره ده. د ګاندي ملګری او پښتون مبارز پاچا خان یا خان عبدالغفار خان هم د همدې لارې مخکښ وو چې د عدم تشدد تګلارې له هند پښتني سیمو ته راوړه. د پاچا خان سیاسي مبارزه د عدم تشدد پر بنسټ د قومي ازادۍ او ولسواکۍ په مفکورې ولاړه وه. په هند کې د ګاندي په مشرۍ د عدم تشدد مبارزې نتیجه ورکړه او هند انګریز لخکیلاکه خلاص شو. خو په 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پاچا خان د خدای خدمتګار غورځنګ چې د تشدد مخالف وو له ګڼو ستونزو سره مخامخ او فعالیتونه یې کمرنګ شول. عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی د ګاندي له نظره د نړۍ د تر ټولو پیاوړې ویجاړوونکې وسلې پرتله ځواکمنه کړنلاره ده. دا د مبارزې د یوې داسې کړنلارې د دودولو یا ترویج هڅه ده چې پکې انساني ټولنه له ځاني زیان او ویجاړۍ پرته موخو ته د رسېدو تکل وکړي. اوس په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې مشري یې منظور پښتین کوي پر همدې تګلاره پل ایښی دی او وایي ټول هڅه داده چې ولس په شوري ډول راویخ او د خپل په وړاندې شو یو حقونو اخستو ته چمتو کړي.
جنگ دومره ډیر پیچل سوی دی چې د تشدد او عدم تشدد بحث پکشي هیڅ اوس ګشره یو کیسه معنا نه لري.
وړانګ لونی د همدی غورځنګ یو فعال ده. نوموړی که څه هم خپل ورور ارمان لونی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ و د همدې مبارزې په لاره کې له لاسه ورکړی، خو وایي د خپل ورور او د غورځنګ د نورو وژل شویو فعالانو هغه نیمګړي ارمانونه به پالي او سرته به یې رسوي. دا چې دا ارمانونه څه دي نوموړی یې په اړه وایي:
اول زموږ جغرافي حدود تر کومه کومه ځای ول نو د هغه یو لوی احمدشاهي افغانستان ارمان یو، خو د ارمان یا د ارمان غوندې د ټولو شهیدانو لاره چې کومه ده دا باید ژوندۍ پاتې سي، او موږ د دوی ارمانونه چې د خپلواک ټولنې ارمان لاره، د پر امن ټولنې ارمان لاره، د ځوان نسل د علم ارمان لاره، د ځوان نسل د پیغلو د ځوانانو ترمنځ د توپیر ختمېدو ارمان لاره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي دوی دا مهال د ولس د ویښولو او منسجم کولو په حالت کې دي، او وروسته به د دوی په ټکو ولس پریکړه کوي چې خپل حقونه په څه ډول ترلاسه کوي. پښتنې دا دي چې د افغانستان او پاکستان د جغرافیې په یوه برخه کې ولې د عدم تشدد تګلاره عملي نشوه او لا هم دغه سیمې د تاوتریخوالي شاهدې دي.
د عدم تشدد مبارزه د قرار ناستی او تسلیمېدو مبارزه نه ده، بلکې
لیکوال او ژورنالیست عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیوادونو کې د عدم تشدد تګلارې ته زمینه او شرایط نه دي برابر.
تشدد او عدم تشدد مبارزه د مبارزې په شرایطو، تاریخي او جغرافیایي موقعیتونو او اهدافو پورې فرق کوي. پاچاهان او ګاندي کوم وخت کې چې څه د پاره مبارزه کوله دوی هغه وخت دا تشخیص کړی و چې د هند د ولسونو د خپلواکۍ د پاره د مدني نافرمانۍ او عدم تشدد مبارزه غوره نتیجه لرلی شي. د دوی دا باور سم و. خود
ښاغلی لیوال وایي په لومړیو کې د پاکستاني حکومت په ضد هم د پاچاخان مبارزه ګټوره وه، خو په خبره یې وروسته د هغې لارویان ونتوانېدل چې دا لاره تعقیب کړي، نو ځکه بې نتیجې پاتې شوه. دا چې پاچاخان د خپلې مبارزې لپاره کوم اهداف ټاکلي وو ښاغلی لیوالې په اړه وایي:
دغه مبارزه په خپل ډول کې ځکه مهمه وه چې په وخت کې پاچاخان غوښتل چې پښتانه اول راویښ کړي، روښانه یې کړي، له متمدن ژوند سره آشنا کړي، لیک لوست یې وهڅوي، مدني حقوق ور وپیژني، د ښځو حقونه ور وپیژني، د خپلې ارادې پر بنسټ د خپل سرنوشت ټاکلو وړتیا ور وبخي. دغه کار په هغه وخت کې تر یو بریده وشو. باچا خان خپل نهضتونه درلودل او بریالي وو، مګر له بده مرغه له باچا خان وروسته د هغه میراث خورو دغه نهضت سم هدایت نه کړ او پاکستانیان شول.
د نړۍ په کچه د عدم تشدد د سرلارو په توګه پر ګاندي او پاچا خان سربیره د مارټین لوتر کینګ او نیلسن منډیلا نمونه هم یادېږي. مارټین لوتر کینګ په امریکا کې د خپلو وګړو د حقونو لپاره مبارزه وکړه، او نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تبعیض او توکمپالنې ضد مبارزې سرلاری وو. د پاکستان پخوانی سناتور او د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک وایي افغانستان او پاکستان په تاریخ کې د لویو قدرتونو د جګړو ډګر پاتې شوی، او له همدې کبله دغلته د عدم تشدد غورځنګونه ځپل شوي او ځای نه دی ورکړل شوی.
زموږ د وطن شدید جغرافیا داسې ده چې دا د ابر قدرتونو منځ کې ګیره علاقه ده، هغې معاصره کې ده. نو دا مخکې د زاري روس امپراتوري او د انګلیس امپراتوري منځ کې ګیره وه دا سیمه، بیا د شوروي اتحاد او د برطانیې، بیا وروسته شوروي اتحاد او امریکې منځ کې د مقاسمت، د سیالۍ او د جګړې میدان جوړ شو. د باچا خان دا نوزت چې دا هغې په دې لویه پروژه کې خنډ و، نو هغې خپله هم وځپلو، او بیا چې پاکستان د انګریزانو په کومک جوړ شو نو بیا یې دوی ته وویل چې دا تاریخ چې دې نوغې وباسئ، ریښې راوباسئ.
د ښاغلي خټک په وینا پاکستان له رامنځته کېدو یو کال وروسته، یعنی په 1948 کال کې پاکستان کې د پاچا خان پر نهضت بندیز ولګوه،
او وروسته یې چارسدې ته نږدې د هغه دفتر ته بمونه کېښودل. ښاغلی خټک او د چارو نور پوهان په دې باور دي چې د افغانستان او سیمې روانې شخړې هیڅ ځای نه نیسي، او په خبره یې د عدم تشدد د نسخې راژوندي کول او عملي کول د سوله ییز ژوند ښه لاره ده. عدم تشدد مبارزه بیا په ځانګړې توګه افغانستان او پاکستان کې خپل مخالفان هم لري، او هغوی وایي د پاکستان او افغانستان حاکمان په تاریخ کې د جګړې او تورو خلق پاتې شوي، او له هغوی نه په آرامه او مدني توګه حقونه اخیستل امکان نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستلو د طالبانو د حکومت د بندیزونو راپورونو یو شمیر خبریالان او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
یو شمیر افغان خبریالان وایي پر ویډیو او عکس اخیستلو بندیز کولای شي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي او معلوماتو ته یې لاسرسی ستونزمن کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې دوه خبریالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
په ځینو ولایتونو کې د تصویر اخیستنې په برخه کې محدودیت رامنځته شوی دی. دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی، ځکه چې به تصویر او به انځور اخیستلو، ویډیو کولو، کلیپ اخیستلو څخه خبریال نس کولای چې ریپورت جوړ کړي.
په تخار ولایت کې فلم نیولو ته اجازه نه ورکول د ټولو خبریالانو د اندېښنې لامل شوی، او د خبریالانو ملاتړي کورنۍ او بهرني بنسټونه باید په دې برخه کې په اسلامي امارت جدي فشار راولي.
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالانو پر ویډیوي راپورونو بندیز لګولی. خو په تخار ولایت کې یو خبریال چې نه یې غوښته د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د استخباراتو اداره د خپل مشر د فرمان له مخې له خبري محفلونو څخه د عکس او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکوي. هغه دا وکړه چې له دوه ورځو را په دې خوا د ویډیو اخیستل منع شوي، ان د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون خبریال ته هم د فلم نیولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت د دغه اقدام له امله معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دوی د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي ویان سیف الاسلام خیبر نظر هم مخلو، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، او په دې اړه د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر د ترلاسه کولو لپاره هم د ازادي راډیو هڅو کومه پایله نه درلوده. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم په تخار ولایت کې د ویډیوي راپور جوړولو لپاره د طالبان حکومت لخوا د عکس اخیستلو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا چې په ایران کې اوسېږي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
وینیم کې نو هر روز در حال تغییر هستند،
هر ورځ ګورو چې دوی بدلیږي. نو د بیان ازادي په بشپړه توګه لمن زوړي، نه غواړي د بیان د ازادي هیڅ څرک په افغانستان کې پاتې وي. کنن دې په تخار کې د ویډیو اخیستل بند کړي، سبب په کابل، بلخ، هرات او نورو ټولو ولایتونو کې هم پرې بندیز ولګوي چې دا د اندېښنې وړ مسأله ده.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د سه‌شنبې په ورځ په ویلامیه کې د دې اقدام په غندلو سره ویلي چې دا د مطبوعاتو ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقض دی. په دې ویلامیه کې راغلي چې د خبریالانو دنده ولس ته د حقایقو رسول دي، خو د دغه سازمان په ټکو پر خبریالانو د دې بندیزونو لګول یوازې د معلوماتو او ټولنیزو ستونزو پټول دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم درز له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره د بندیز لرې کړي او خبریالانو ته د دندو د ترسره کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د وږې په 28مه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د سیاسي خپرونو په ژوندۍ بڼه خپرول هم منع کړي. طالبانو تر دې وړاندې د هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پر خبریالانو ورته بندیزونه لګولي دي.
اوریدونکو په همدې راپور سره ورو ورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شولو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته راځم. اوس پنځه نیمې بجې شوې. فرشته نگار راغلې چې بله خبری مجله درته وړاندې کړي.